تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. وخت په پښتونخوا کې 12 بجې سوي دي. زبوري وال کاکړو په یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې مجید بابر وړاندې.
ستړي مشهیدوم به د مشال د خبرونو سرټکی د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د هغه صوبې علاوالدین چودری پرویز الهی له خپل ساوکې ډی نوټیفای یا لری کړی دی. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سون فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 2 ویل چې روس په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاري نه دی. مشال د خبرونو تفصیل د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د هغه صوبې علاوالدین چودری پرویز الهی له خپل ساوکې ډی نوټیفای یا لری کړی دی. د دسمبر په 2 نه وخت په یو حکمنامه کې گورنر د علاوالدین د ډی نوټیفای کولو یا لری کولو جواز په مقرره وخت کې د صوبې اسمبلی نه د باور رائے نه اخیستل خوذلی دی. گورنر محمد بلیغ الرحمن په خپل حکمنامه کې ویلي چې د عین لمخې د دسمبر په 19 علاوالدین ته د صوبې اسمبلی نه د اعتماد د ووټ اخیستو امر کړی وو، خو مقرره مودې پورې دا آئینی ضرورت پوره نه کړو نو ځکه د اعلی وزیر په سوکای د پاتې کېدو حق نه لري. گورنر همداراس په حکمنامه کې ویلي چې د اعلی وزیر پرویز الهی سره سره د صوبایي کابینې وزیران هم له سوکو لري شوي، خو د حکمنامې له مخه د نوي اعلی وزیر او کابینې انتخاب پورې به دا موجوده کابینه کار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2 ناوخته د گورنر د دې اقدام پس په خپل ټویټر باندې لیکلي چې اعلی وزیر او صوبایي کابینه په خپل سوکو موجود دي او زیاتوي چې د گورنر د دې اقدام هیڅ آئینی او قانوني حیثیت نشته او لس مشر ته د گورنر پر ضد د رفرنس استولو سره د گورنر د لری کولو د اقداماتو پیل کوو. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سون فیډریشن په افغانستان کې د جینکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دسمبر په 2 تر سره شوې په دغه مظاهره کې د پیښور پونتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په مظاهره کې برخه اخیستونکو د افغان طالبانو د حکومت د جینکو په تعلیم د بندیز لري کولو غوښتنه وکړه او د نجونو په تعلیم د بندیز پر ضد یې شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امر رسانی پورې بندې وي. دوی د دې پریکړې تر شا لاملونه نه دي وادي هکړي، خو پخوانی دریدي دا دی چې ښځو ته د کار او زده کړو شری چوکاټ برابرول غواړي. دوی دا چوکاټ نه دی تشریح کړی. وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ختمولو او د استحکام پورې د ترهګرو د هغوی د بلاتړو خواخوږو ترمنځ د اړیکو د ختمولو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې شریف دا خبرې د دسمبر په 2 د راولپنډۍ په پوځي سي ایم ایچ روغتون کې د سي ټي ډي د بنو مرکز د عملیاتو پر مهال جوبل شوي افسرانو او سرتیرو سره د ملاقات پر مهال وکړې. وزیر اعظم وویل چې د ریاست ریټ به په هر قیمت پر ځای کوي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د خام او وسلوالو ځواکونو د بې مثاله قربانو په نتیجه کې ترلاسه شوې لاسته راوړنې ګډې وډې کړي. د وو پر مختلفو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوي بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د وو پر مختلفو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی وو په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو موسسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې پر وړاندې تون غبرګون ښکاره کړی. او روسي خبردار چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 2 ویل چې روس په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاري نه دی. خو بلخوا امریکایي چارواکي وایي چې دا مهال د پوتین د دعوی برعکس خبره سمه ده، ځکه چې هغه چیرې هم د خبرو کولو لیوالتیا نه ده ښودلې. پوتین د دسمبر په 2 له خبریالانو سره په خبرو کې یوه ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته لاړ او د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه وویل چې دی د جګړې د چټک حل په لټه کې ده. د مشال د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې 14 سوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر اعلی وزیر او د هغه کابینه له خپلو چوکیو لری کړی دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي ک افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان مرسته کوي، نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې خراب کړي. پر امنیتي حالاتو نظر لرونکي وایي
دا ٹی ٹی پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګی چې افغان طالبان چې کم دین د هغوی یا هو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري.
په پېښور کې زده کوونکو په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د لګول سوی بندیز پر ضد احتجاج کړی دی.
تغل ته چکم زمونږ افغان د کوون کې دغه سره مونږ په تماس کې هغه وای چې مونږ دمه خوړې کړې دي، مهنتونه کړې دي، مونږ هر څه وستا له حقيقي.
د پاکستان د سېنات مرستيال مشر وای د ملک په تعلیمي ادارو کې یا د قبایلي ضلعو او بلوچستان ځانګړي برخه به حل کړي ده.
کوټه خوش وا او ان شاء الله د مونږ پټا بلوچستان چې کم دا اوس چې کم پروګرام روان دی دي اټ اس یو د سکالرشپ ولا نو تاسو پر مور دین 800 سټوډنټس کم دي دا به مونږ کوالیفایډ شي.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو د خبرونی رپورټونو په لور. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن سهار 14 سوي ده. په دې اړه ځو اسلام آباد ته او خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو که د دغې 14 په اړه تاسو اوریدونکو ته وایاست چې دا نن څه وخت سوي ده او څه مرګ ژوبلې اړولې ده که نه؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، اسلام آباد کې چې د پولیس یو والا افسر دی سهیل ظفر چټا، هغه چې کوم معلومات ورکړي دي نو هغه دا رنګ دي چې نن سهار اسلام آباد کې یو مشکوک ګاډي او ټیکسي وا چې پولیس کله هغه ته اشاره وکړه هغه ودرو، نو پاره کې یو کس په دغه ګاډي کې موجود چې کوم چون کې مواد او دماکه خیز مواد هغه په بنیاد د دماکه وکړه 14 نه وکړه دی په خپل مړ شو. او پولیس چون کې یو نږدې ورغلی او دغه چې شک راغلو په دغه ګاډي باندې د اسلام آباد آی 10 سیکٹر کې دا پیخه چرا مسته شوی ده، نو چې دغه ګاډي تلاشی کړره دغه کس خستن 14 کړي وا پاغه کې 15 پولیس هم زخمی شیو چې یو پولیس د عادل حسین په نامه رستو بیا د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې غسا ورکړه هغه مړ شو، او سلور پولیس او دوا عام کسان په دغه 14 کې چې کوم جوبلو هغه اسلام آباد په هم دغه پیم روختون کې دغه علاج روان دی. او د پولیس دی افسر چې کله دلته اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرې کولې هغه چې په دغه ګاډي کې یو خزه هم موجود و چې کله دا 14 کې د خدایغي په اړه بیا د دونه چې آیا هغه د زیان رسیدلې دی یا غنیول شوی دا، نو هغه باندې هغه بیا نور تفصيلات نه دی ورکړي. او د داوا مکړه د پولیس افسر چې دی ګاډي په اسلام آباد کې یو لوی تخریبی د کار د پاره د دی پلان وو، لیکن دی چې پولیس ډیر په خیارتوب سره د دغه کوشش ناکام کړ. خدای معلومه نه چې دا کس چې کوم وجه شوی دی دا سوکو او آیا د دې ویډل سره تعلق وو کو نو.
طاهر خان صاحب، دغه مرکز چې دی چیر چې دغه 14 سوي ده، که تاسو دغه لږ او اوریدونکو ته تشریح کړئ ځکه چې اسلام آباد کې ځینې مرکزونه ډیر مهم وي، حکومتي او بهرني دفترونه پکښې وي.
آی 10 چې دی نو کله چې اسلام آباد شروع کیږي د پینډې د خوانه د اول راځي د اسلام آباد سیکټر دی، او د سره خوا کې د اسلام د راول پینډې چې کوم لوی اډه ده غم ده. آی 10 سیکټر بیا د اسلام آباد د خار نه لګ لري دی، او د سره نږدې یونیورسټي هم د اسلامي یونیورسټي هم ده. نو دغه داسې او د سره خوا کې بیا آی 9 سیکټر چې دی لګېدلې آی 10 سره، هغه کې د اسلام آباد چې څومره زیاتې کارخانې دي فابریکې دي نو هغه هم په دغه آینان سیکټر کې دي. دا سیکټر هسې خو زوړ سیکټر دی، لیکن دا د اسلام آباد د ښاریې نه لرې دی. نو او ډېر هغه چې اسلام آباد کې دوه قسمه دلته اکثر خلک یادوي چې پوسټ سیکټر چې لږ د مالدار خلک پکې اوسي، لوی افسران پکې اوسي، نو تا بیا هغه رنګ نه دی دی کې بیا داسې عام غونتې خلک هغې جون کوي. خو لکه دا د اسلام آباد د نورو سیکټرونو په شان یو عام آی 10 سیکټر دی، لکه یو خاص مشخص د دې هغه اهمیت نشته چې هلته دا کار شوی دی، خو لیکن دا هم بیا اسلام آباد څنګه شروع کیږي نه ائیټن سیکٹر د پینډه د خوان اول سیکٹر راځي.
مننه تر خان صاحب. بل موضوع چې په پاکستان کې ډیره توده ده هغه د پنجاب سیاسي صورتحال ده. هلته د پنجاب گورنر تیر شپه اعلی وزیر او کابینه لکاره منی کړی دی یا په بل معنی لري کړی دی او هغوی لکه چې اوس عدالت ته د تلو اراده لري کتللی دي. که په دغه اړم تازه معلومات راکړي.
تازه معلومات دا دی چې کم وزیر اعلی د پنجاب لري کړی شوی دی پرویز الهی هغه لکه شی بوڑان دی په لاهور های کورټ کې د دغه گورنر د فیصله چې دی لري کړی دی د وزیر اعلی په حیث نو هغه رجوع کړی دا عدالت ته او د گورنر دغه حکم نامه هغه په لاهور های کورټ کې چیلنج کړی دا او پرویز الهی په اړه باندې 13 شپه ناوخته گورنر د پنجاب بلی غرامان هغه حکم نامه جاری کړه او په دغه حکم نامه کې هغه یو خو پرویز الهی د خپل چوکۍ څخه لري کړ او دا غي سبب او علت او وجوهات دا خول چې دوور طویل چې د شروع پر وسط سلورو بجو د اعتماد رائے د اسمبلی نه واخلي ځکه د گورنر دا نظر دی هغه حکم نامه کې لیکلی دا نظر و چې وزیر اعلی پرویز الهی سره د ممبرانو اکثریت هغه د لاسه ورکړی دی خو گورنر دایو چې چونکه دغه کارو نه کړ او سلیری شګینتی نور وخت هم ورکړ نو ځکه د بیا هغه خپل چوکۍ نه لیکلی دی. نو اوس وزیر اعلی پخوانی وزیر لیکل شوی په دغه حکم نامه کې نو هغه لاهور های کورټ ته عریضه کې دا ویلی دی چې د گورنر دغه حکم دا غیر قانوني دی. نو هغه سیاسي جنگ هغه عدالت ته تللی دی.
طاهر خان صاحب د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی و چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې به ماتوي او هغه نیټه نن ده کنه
عمدہ سے دا عمران خان اعلان کرے وہ لیکن چې د پنجاب حالت بدل شو اس خو آغا وزیر اعلی پاتې نه شو نو آغا لکه آغا ایڈوائس نشی لے گلے او اسے خو آغا عمران خان سره پروتی خو د گورنر د منظورې نه
بغیر خان سره کیږي. زما ته پوس په دې تناظر کې دا او چې اوس بچ کیږي
نو اوس خو اسمبلی خو نه مات نشي ماتې ځکه اوس خو وزیر اعلی په خپل باندې عدالت تلا او بل دا د خیبر پختونخوا په اړه باندې د پی ټی آی مشرانو دا ویلي چې دا غي مستقبل د پنجاب اسمبلی مستقبل سره تړلی شوی دی. نک د پنجاب اسمبلی ماتیږي د خیبر به ماتیږي کدا نه ماتیږي د خیبر به نه ماتیږي چونکه دلته اپوزیشنو مدام اعتماد پیش کړی وو لیکن دا د اعتماد پیش کېدو نه وړاندې گورنر وزیر اعلی د خپل چوکۍ څخه لری کړ او گورنر و چې هغه قانونی د سره دا اختیار وو ځکه چې د گورنر نظردار چې هغه اکثریت د لاس ور کړی دی. نو اوس خو قانون تلاړه مسله او اخر اسمبلی د ماتول وکړ هغه اوس درېدلې دی.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې هلته لومړی په اسلام آباد کې د سوي 14 په اړه معلومات راکول او له هغه وروسته مور سره د پنجاب د سیاسي صورتحال په اړه خبرې کولې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا تحریک طالبان پاکستان د دې ملک لپاره یو سره کرښه ده او د ده په وینا کې په افغانستان کې ورسره د طالبانو حکومت مرسته کوي نو دا به د اړیکو لپاره ډېرې بدې پایلې ولري. پاکستان تل ویلی چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستان څخه فعالیت کوي خو افغان طالبانو دا خبره رد کړي او وایي چې خپل خوره د بل هیواد پر ضد استعمال تنه پرېږدي. بل پلو تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له افغانستان نه بلکې په پاکستان کې دننه فعالیت کوي. اوس پښتنه دا ده چې کچیر د تحریک طالبان پاکستان له خوا بریدونه دوام کوي نو دا به د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو څه اغیز ولري. شاهین بنیرای په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د دسمبر په 6 په واشنگټن کې یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د هیواد لپاره یو سره کرخه ده او پر ضد به ګامونه اخستل کیږي. نوموړي د وی پښتنې په جواب کې زیاته کړه چې ټی ټی پی سره افغانستان کې مرسته او سہولتکاری وشوه نو افغانستان سره اړیکو لپاره به بد پایلې ولري. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال او شنون کې علي اکبر ویل چې د کرنا په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت قائم شوی، په پاکستان دننه د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه ډیر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز د وسلوالو طالبانو د برید نه وروستو په پاکستان فشار ډیر شوی او غواړي چې د ستونزې د هواري سلار راوباسي.
د ټي ټي پی په پاکستان کې د عملیاتو نه دا اندازه لګي چې را افغان طالبان چې کم دین د هغوی یا هو په هغوی باندې اثر رسوخ کم شوی دی او یا هغوی باندې هیڅ کار نه لري. غنی دا ورته هډوای نه چې په پاکستان کې د خپل حمله یا عملیات کم کړي. نو د دې پرانا کې پاکستان اوس په مختلفو آپشنو باندې غور سورو کړی دی. څو ورځې وړاندې دا خبره وزیر خارجه او نورو چارواکو هم کړی وه. فرض کا ٹی ٹی پی چکم ادا اگر پاکستان کے حملے نہ بندوی نو بیا پاکستان چې دا حق هم لري چې هغه په افغانستان کې د نن اداوی خلاف کاروائی وکي.
کارپوهان وایي چې لدی وړاندې کله د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستی وزیر هنار بانیکر کابل ته سفر وکړ، نو د هغې د سفر مخه هم د افغان طالبانو سره د تحریک طالبان پاکستان معاملې راوچتول او هغوی په دې قانې کولو چې طالبان په پاکستان دننه د بریدونو څخه راوګرځوي. خو د سیمه ایز چارو یو بل شنون کې او خبریال سمی یوسفزی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې څومره د ټي ټي پی لخوا بریدونه ډیریږي د اسلام آباد او کابل اړیکې به خرابیږي. خو امارت اسلامي سیاسي نه بلکې مذهبي حکومت ته نوموړي زیاته کړه چې افغان طالبان په خپل منځي اړیکو کې د سیاست نه زیات مذهبی تړاو په نظر کې ساتي. نو دا نشي کېدی چې هغوی د پاکستانی چارواکو بیانونه دومره په اسانه ومني او د تحریک طالبان پاکستان د مرستو څخه لاس واخلي. د سمی یوسفزی په وینا د افغان طالبانو په نظر کې ټي ټي پی په پاکستان کې شریعت عملی کول غواړي او د هغې خلاف اقدام ورته غیر شریخ کاری.
وخ په الله د چې پاکستان په ځای دی چې د تحریک طالبان پاکستان مسائل په نړیواله پلیټ فارم باندې وڅېړي، په کار دا چې طالبانو سره رابطې وکړي، طالبانو او افغان حکومت سره، دا یو نو وروسته بیا نړیواله ټولنې ته دا مسائل یوسي. ځکه چې څومره دوی د امریکای او غرب سره خبرې په دې موضوع باندې کوي، هغومره د تحریک طالبان په اړه باندې د افغان طالبانو موقف یعنې هغوی سره همدردي زیاتېږي. نو دا مسائل خو به تعلقات خرابوي، په دې کې شک نشته، او تعلقات دوړاندې نه خطرناک حد ته تللي دي.
پاکستان تل ټینګار کړي چې ټي ټي پی د افغانستان څخه فعالیت کوي، ولې افغان اسلامي امارت وایي هیڅوک نشي کولی چې افغان خاوره د یو بل هیواد خلاف استعمال کړي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې افغانستان کې نه بلکې په پاکستان دننه فعالیت کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر بیا وایي چې د فوزی عملیاتو نو وروستو د تحریک طالبان پاکستان ځنې وسلوال افغانستان ته وړیدلی وو، خو ډېرې په پاکستان دننه موجود وو. د نوموړي په وینا په دوی کې ځنې هغه هم دي چې په جیلونو کې وو او د سزا ختمېدو نو وروستو بیا خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. نوموړي وایي فکر نه کوي چې افغان طالبان به د ټي ټي پی پستر د پاکستان سره خپل اړیکې خرابې کړي.
په افغانستان کې کوم د افغان طالبانو کوم سیټ اپ دی، نو هغه دې ته دا ډاډ ګرنه ورکړي دا چې کستاسو ټي ټي پی سره چرته چې جنگ راځي څه خبره راځي، نو موږ به د پاکستان ریاست سره خپل اړیکې ساتو. ټي ټي پی چې کوم دی نو دا د پاکستان خپل مسله ده، موږ په دې کې پاکستان سره په دې باندې تعلقات نه خرابو. یو د دې نه دا ښکاری چې د افغانستان حکومت چې کوم دی نو موجوده، نو هغوی غواړي چې پاکستان سره چې کومې خپلې معاملې دي هغه دې مخکې بوزي، او د هغوی که چېرته ټي ټي پي سره څه داسې همدردیانې وي هم، نو آن دې ریکارډ هغوی ټي ټي پي سره په یو ځای کې هم لا تر اوسه پورې داسې سخکاري نه چې هغوی دا ویلي چې موږ ټي ټي پي سره ولاړ یو.
د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان د حکومتي جرګې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم ودرېدلې ده، او طالبانو د جرګې سره د کړي اوربند پای ته د رسولو اعلان کړی دی. له دغې وروستو د خیبر پښتونخوا په سوات، نوخار، لکی مروت، بنو او وزیرستان کې د بدمنې پیښې رامنځته شوې دي چې ځایي خلک یې یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور پونتون زده کوونکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم د بندیز پر ضد احتجاج کړی دی. په دې احتجاج کې د ځایي زده کوونکو تر څنګ د افغانستان یو شمېر زده کوونکي هم شامل وو. دوی غوښتنه کوله چې د طالبانو حکومت د خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. دا له هغه وروسته ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو ورځو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او هغوی ته امر ورکړ چې پوهنتونونو ته ولاړ نسی. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
په افغانستان کې د جنکو پس دکلو د بندیز پر ضد پښتون سټوډنټ فیډریشن د دسمبر په 22مه په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړو چې پکې د یاد پوهنتون افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو شخصي او سرکاري پوهنتونونو ته د خزو پس دکلو تر امر ثانی پورې د بندیز هدایات جاری کړي دي. د طالبانو دا نوی فرمان په نړیواله کچه غندلې شوې دي. لاریون کې شریک افغان زده کوونکی سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل چې په دې امر نه یوازې د افغانستان عام اولس بلکې د افغان حکومتي ځینې چارواکي هم خوشاله نه دي.
کوم په اسلامي نړۍ کې ټول ګورو آل او دوړ ګورو په هغه کې د نجونو په تعلیم باندې سلشتا یوازې نه افغانستان دی چې هغه په نجونو باندې تعلیم بند کړ. زه د خپل هغه محترم طالب مقام څخه دا هیله کوم چې ته د افغان نجونو تعلیم په کم بیس باندې که د افغان نجونو د خوا خامیانې وي نو هغه خامیانې ولا ختمې کا. خامیانې په هر هیواد کې شته، باید هغه هیواد نه خامیانې ختم شي، دا نه چې هغه هیواد دې بند شي.
مظاهره کې شریک د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکی محمد رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې لز زده کړو منکړي شوی افغان زده کوونکی په ذهني فشار کې دي، باید چې د طالبان حکومت د زنانه زده کوونکو لپاره یو تګلاره وټاکي.
اغل ته چکم زمونږ افغان زده کوونکي دغه سره مونږ په تماس کې هغه ډېر ذهني دباو کې دي. نن سبا ځکه چې هغه وایي چې مونږ دومره خوري کړی دي، مهنتونه کړی دي، مونږ هر څه اوس دا له حقیقي نو هغه ډېر سچویشن دغه خراب دی. نو مونږ غواړو چې څو نظر کې دل شي، زر نظر کې دل شي، دا پریکړه طالبان واخلي.
طالبانو د خپل واکمنۍ په پیل کې تر شپږم ټولګي پورې د جنکو سکولونه وتړل او هغه مهال یې جمنې کړې وي چې د 2023 کال په پسرلی کې خونځې بیا پرانیزي، خو لا هم سکولونه نه دي پرانستې شوي. طالبانو سو واري ویلي دي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د یو شری چوکاټ په جوړولو کار کوي، خو د دې چوکاټ په اړه معلومات او تفصیل یې تر اوسه نه دي څرګند کړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د سینټ مرستیال مشر ویلي چې د ملک په ټولو تعلیمي ادارو کې د پخوانیو قبایلي سیمو او بلوچستان لپاره ځانګړي تعلیمي کوټه بحال کړی ده. نوموړي د خبره پروند له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمو یو شمېر زده کوونکو په وار وار د دې سیټونو د بحالۍ لپاره احتجاجونه کړي وو. د دوی په وینا چې کله قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ته به لا نورې چوکۍ ورکوي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د پاکستان سینټ ډیپټی چیئرمین مرزا محمد پردی د دسمبر په 22مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ملک په مختلفو تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو ځانګړې کوټا او سکالرشپ یا وظیفې بحال کړې.
تھرسڈے باندھے دمو میٹنگ شو پی ایم سی کے پیخ کے دے کم ایچ ایس سی نمائندگانو عام نوستو فیڈرل سیکٹری ہیلتھ نمائندگانو عام نوستو کوٹا خوش وا اور ان شاء اللہ دموز پاٹا بلوچستان چکم دا وہ سکم پروگرام راون دے دے ایچ ایس سی اور دا اسکالرشپ والا نہ تو سر مور دین 800 اسٹوڈینٹس سکم دے دا بے منہ کوالیفائڈ سی دڑے غٹ چینج دے دے منہ پاٹا بلوچستان کے چھ دوں رامو شمن ڈاکٹران سے نو خیر ز دا ایم چھ دے منہ دے بلوچستان و دے فاٹا موشمن و چکم دا تعلیم شعور چھ چمرا جو چھو ہے بدغو کے ز ڈیر فخر کا مدا بوندے ذکر چھ مخ کے بے وقت پہ وہ چمو موشمن لیگل اسکول تھا وہ بنت لگ او اوس چې کوم د ماشومان په خپل محنت کوي چې یې مو سکول نه کالج نه یا یونیورسيټي نه پوتې نشو.
د قبایلی زده کوونکو اتحادیې چیرمین حارث شینوار وایي چې حکومت دغه کوټه راکمه کړې وه، خو د پخوانی فاټا د زده کوونکو په بیا بیا احتجاج باندې بحال شوه او په کار ده په دې اوس عملي کار وشي.
خو بدقسمتۍ نه سو داسې محرکات دوی مخې ته راوړل چې هغې د وجه نه وخت په وخت باندې حکومت دا کوشش وکړه چې میډیکل سیټس ختم کړي، خو هغې په ضد باندې بیا ډېر زیات احتجاجونه وشو سټوډنټس په اسلام آباد کې، په لاهور کې، پېښور کې. نو اوس حکومت بیګا پیم سیم په دې باندې اکشن اخیستی دی او هغوی د ختمولو په ځای باندې دا وعده کړي چې دا سیټس به ډبل کیږي. دا ډېر وخت نه را روان و چې کم میډیکل کالجز وو یا انجینئرنګ یونیورسټیز وو یا داسې عام یونیورسټیز او کالجز وو، په هغې کې به د دې پسماندۍ علاقې خلکو ته ایډمیشن ملاوېدل.
د پخوانی فاټا او بلوچستان زده کوونکو لپاره په مخصوصه کوټه او سکالرشپ یا وظیفو باندې په خیبر میډیکل کالج، پېښور پونتون، بهاودین، زکریا پونتون، ملتان، کراچۍ او ایبټ آباد کې په لسګونه سیټونه ځانګړي شوي وو. خو چې کله په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو ځینې تعلیمي ادارو دغه کوټه ختمه کړې وه. خو اوس حکومت دا کوي چې دا یې بحال کړي او دوه چنده کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او د صحت صوبایي وزیر د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د عملیاتو یا اپریشن لپاره د 59 خونو پرانیسته کړې ده. د یاد روغتون چارواکي وایي چې دا خونې له نړیوالو معیارونو سره سمې جوړې شوې دي. د دوی په وینا پر 40 نورو ورته خونو هم کار روان دی. خو دې روغتون ته تلونکي خلک وایي د تحریک انصاف حکومت د عام ولس په وړاندې د سرکاري روغتونونو طریقې کار ډېر ګران کړی دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور بلال احمد چې خپل وړلورې الاره ته ډاکټر راوسته ده، د خپل ستونزو په خپل مشال لیډو ته وایي.
ما جی خپل ماشوم هغه ته خېټه څخه تکلیف وو، زه هاسپټل ته لاړم، اول خو خو کړې دم ټوکن نو ټیکس ټوکن او پرچا او ار سم جوړ کړ، نو متعلقه پیډ ډاکټر لاړم، ایکس ری لبیو زه ته زه ټیسټونه بل زه ته لیږي، نو او پی ډی کې په ګنټو ګنټو په قطارونو په ولاړ ټوکن براله. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه کی او سخت ایکشن دی باندی والی.
شفیق کیانی چې په خبر کې یو مدني فعال هم دی، تیر ورځ په خپل فیسبوک لیډرینګ روختون ته دتلو او هلته د کړېدو او د خپل چټو عکسونه شریک کړي وو. دیوای دلته نه هغه شان عام ولس پوښتته دي او نه په دې نظام پوهیږي.
تر اوسه زما لري چې څنګه لګ ایکسپیرینس شو نه الته او پی ډی اپوینټمنټ دي هغه ډېر انتهیزه په ګرانه ملایويږي، نه کله خلک یو ځای تزي کړي بل ځای تزي. دوی خبر زما په خیال مونږه اره شم دونه کمپیوټرایز کو چا کې هغه چې مسله چې کمی هغه مونږ پرې دونه پکار چې مونږ کمپیوټرایزیشن وکړو، خو لوکل خلکو ته قتل پکار دي چې آیا هغه پر سیستم پوهیږي مو کنه.
دغه نه نظام لاندې کارکونکو یو ډاکټر اشفاق نومو چې کله پختل نه دی مشال لیډو ته ویل چې په دغه نظام کې ډېرې کمې اوس هم شته دي.
زه چې کله تلې ملارج تا د مریض مې بوتلې دي، نو ما تم تکلیف و چې زه د اقا هسپتال یو ویزه پاته شوی ما نه پاتې هو پکې لا عام عوام. بل په دې کې یو سیز راځي هغه ته ټریاجنګ وي. ټریاجنګ دا شی دی چې مریض څنګه راغی یو کس وکړ او هغه وی چې د مسله د کم نو یا ته آیا دې انتظار کول شي نشي کولې، نو د هغه سیستم په داسې ایم ټی ایز کې نشته. په کار دا و چې هغه سلور زینو نه پس یو ځای ته ورځینو چې هغه ته پړومبی ځل باندې داسې کس ناستی چې هغه ته ډایرکټ خپل ځای وښایي. خو فرض کړئ یو کس اوس داسې دی چې هغه ته ضرورت نشته د ډېر زر علاج، نه هغه دوه غنټې انتظار کول شي، هغه درې غنټې هم کول شي.
ولې په دې اړه چې کله د لیډرینګ روغتون ویان محمد اسیم نو پوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل
لږ شانتې د مریضانو ګیله د او پی ډی نه ده، نو مونږ هلته کې فلټریشن کلینک جوړ کړی دی. لږ شانتې به دا واضح کړو چې د او پی ډی کم مریضان وي، نو هغه نسبتا دوه غنټې هم انتظار کولی شي، دی یو هفته انتظار هم کولی شي، دی په میاشتو هم انتظار کولی شي. ظاهر خبره چې دا غي یو پورا پروسس دی، نو پرچا ملاویدو کې ټوکن ملاویدو کې د مریضانو د زیاتوالي د وجه نه لږ شانت خلک دا ویچره مونږ انتظار زیات کوو. ټول سیستم سره د پرچی د پرچی نواله تر ډیسچارج پورې ټول کمپیوټرایز دی، نو دا اسانتیا شو.
دا د ونرا چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې خوشالس کال وړاندې دوی د صحت په نظام کې د اصلاحاتو په نوم د صوبې زیاتره غټ هسپتالونو کې ایم ټی آی نظام راوستي، چې دغه نظام لاندې په دغه روغتونونو کې د حکومت او د صحت محکمې اثر او اختیار کم او د هسپتال خپل انتظامی واک سیوا کړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لړیز له مجید بابا راو.
د اسلام آباد پولیس وایي چې د سرخار په آی ټین سیکټر کې یو چاودنې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژلي او دوه پولیس سرتیري ژوبل دي. یو پولیس چارواکي سهیل ظفر چټنن د دسمبر په 23 خبریالانو ته د دې پیښې په اړه ویلي چې نن سهار په یاد سیمه کې یو مشکوک موټر پسې د پولیسو ګاډی روان وو. دغه مشکوک موټر د ودرولو هڅه یې کوله چې په ګاډي کې موجود کس چاودنه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د دې چاودنې غندنه کړې. تر دا مهال د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د هغه صوبې اعلی وزیر چودھری پروید الہی لخپل سوکای ڈی نوٹیفائی یا لری کڑے. د دسمبر په 28 نه وخت په یو حکومتنامه کې گورنر د اعلی وزیر د ډون ڈی نوٹیفائی کولو یا لری کولو جواز په مقرره وخت کې د صوبایي اسمبلی نه د باور رائے نه اخیستل خودلی دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف دا یو غیر قانوني او غیر آئینی اقدام بللې. په پیښور کې د پښتنو د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د دسمبر په 28 تر سره شوې په دغه مظاهره کې د پیښور پونتون افغان تکونکو هم ګډون وکړو. وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ختمولو او استحکام ترلاسه کولو لپاره د ترهګرو د هغوی د ملاتړو خواخوږو ترمنځ د اړیکو د ختمولو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې شریف دا خبرې د دسمبر په 28 د راولپنډۍ په پوځي سی ایم ایچ روغتون کې د سی ټی ډی د بنو مرکز د عملیاتو پر مهال جوبل شوي افسرانو او سرتیرو سره د ملاقات پر مهال وکړې. د وو پر مختلف صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لوري لګول شوی بندیز غندلې. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دسمبر په 28 ویل چې روس په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی او له کیف سره له خبرو انکاري نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونو لړیز درته مجید بابر وړاندې کوو. او سم د خبرونی په دویم نیمای کې د پاتې رپورټونو پر لور. د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو یا جی وو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول سوی بندیز غندلې او ویلې دي چې هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای سي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم د پوینا انساني. او طالبانو بیا غوښتي دوی له طالبانو غوښتي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د یو پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې دی جی وو په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتون او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړی او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري په برلین کې د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی وو ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې پوهنتونو ته تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مختوري. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش او غلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. د ترکیې د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوش او غلو ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوش او غلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړې چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تیره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دسمبر پر 6 په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او دوی پوهنتونونو ته ویلي وو چې تر امر ثانی یعنی تر بل امر راتلو پورې دي د نجونو ټول شخصي او حکومتي پوهنتونونه بند وي. د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه په پاکستان کې یو شمیر مذهبي عالمانو د مذهبي او سیاسي ګوندونو غړو ویلي چې باید دې پریکړې ته بیا کتنه وسی او د نجونو تعلیم لپاره زمینه برابر کړل سي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې یو شمیر مذهبي عالمان د مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو په اړه وایي چې تعلیم د جنکو بنیادي حق دی او باید د دې لپاره ورته موکي برابر کړل شي. دوی دا خبره د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته لاغرسته وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دسمبر په 6 په پوهنتونونو کې د جنکو په تعلیم بندیز ولګوه. دوی یونیورسيټو ته پستولي لیک کې ویلي دي چې تر امر ثانی بعد د جنکو ټول شخصي او دولتي پوهنتونونه بند وي. د دسمبر په 28 چې جنکې پوهنتونونو ته ولاړې نو الته ولاړو ساتونکو دروازې بندې کړې او غیې داخلي دوته پرې نه خودلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې پریکړې تر شا لاملونه نه دي واضح کړي. په دې اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا ایاز وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم بندیز له اسلامي تعلیماتو سره سمون نه خوري.
اسلام خو چرته هم زنانا د تعلیم نه منع کړی نه دی. افغانستان کې چې کومه دا فیصله شوې ده دا یقینا چې د دوی معاشرتی حالاتو د دباو په نتیجه کې خو بهي خو مذهب د دې سره څه تعلق نشته.
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان د موجوده واکدارانو لونه د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې ستکړی کوي نو دې ته په کتو داسې نه سرګندېږي چې د افغانستان د طالبانو حکومت به د جنکو د تعلیم خلاف وي.
پدې خو دوره یانه لکه سبا خو خوش هزار چا حق نن کوته نصیحت کو چې تعلیمي ادارې کولو کې تعلیم خدار چا حق دی نو هغه خود مخپټولو ښکارا کولو سره تعلق نه لري. د افغانستان حکمرانان نه پخپل هداوی نونه هغه رشتہ داران دلته په پاکستان کې په خو خو نوستو کې سبقونه وای وسه پورې خمایو داسې د دې حکمران ډلې یو کس ونې لید چې هغه د خبرې وکالت کوي چا د جنکو تعلیم نه ده پکار. دلته خوري نو سټیکم دي دلته اسلامي نو سټیکم سبق وای حتی چې میډیکل کالج کې شته ده انجینرینګ نو سټو کې شته ده نو سټو کې سبقونه وای.
په افغانستان کې جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو وروسته زدهکوونکو په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم کړی دي.
ټول یو امید درلودي چې شاید پوهنتونونه به یې ټول به درس وای دوی خپل هیواد جوړي نو ولې دوی داسې کار کوي ولې دی یو الکان زی او جنکیان دا لری چپل درسونه وای.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورګزی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو غندنه کړې ده.
زما خپل دا خیال دی چې افغانستان کې چې کوم دا د ماشومان او د تعلیم د فیمیل تعلیم په اړه کې دي نو دی خو لکه دا وای چې مونږه طالبان یو طالب مطلب دا دی چې یو علم حاصل ولو والا کنه طالب مطلب دا دی زه طالب نه دا مطلب اخلم زه دهشتګرد نه اخلم. نو زموږ پیغمبر علی السلام هم خپل په فرمایلی دی چې تاسو ایجوکیشن د پاره کچین تتل غواړئ نو هم تاسو کړی شي نو تعلیم خو چې دی نو هغه بیسک چې څنګه چې دی نو یو یعنی کسړی د پاره ضروری ده نو ما غسه خزه د پاره ضروری ده دا غیر اسلامي اقدام دی.
د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا وایي چې تیرو شاوخوا سلويختو کلونو راهیسي د دې سیمې او په خاصه توګه پښتانه په بیلابل ډول رستو پاتې کړل شوي دي او اوس په افغانستان کې جنکې له تعلیم امن کولو سره به دا ټولنه نور هم رستو پاتې شي.
اس دا حیوانی اقدامات روان دی دا غرض روان دی د کمی رجی نه چې په افغانستان کې دا جمهوری اولسی واک چې دی هغه د ټوپک په لاس بل چاله ورکو. یعنی دا ډیر زیاته عجیبه خبره چې تیرو پنځو سلویختو کالونو په دې منطقه کې پښتانو پسکروټو ژوندون کوي خو نه د مسلمانانو ترس راغې نه پې د تبلیغ د مشرانو ترس راغې نہ پہ خانہ کعبے امام ترس راغ نہ پہ دنیا کی جد انسانیت تو دا امن علمبردار دی نہ پہ دا غیر ترس راغ نہ پہ دا گاونڈی پاکستان ترس راغ نہ پہ دا جماعت امامان و ترس راغ نہ پہ دا مدرسو دا محتمیمان و ترس راغ. یعنی دور خوبا سوک زناور هم تنگ نکی لکا دا پختانی چی پا کم حد بانی تنگ کرو کم حد بانی تنگ کرو. اوز دا عمل چی دے دا غیر انسانی دے دا غیر انسانی دے او پکار دار چی دا علماء ها کولی خاموش دی یو پختون خو پردائی زنانی تا دا کتے نیشی دے بہت سنگ ہوئی چی تا دا سی جامعی واغن دا
بلخوا د نوخار په اکوړه خټک کې د حقانی مدرسې یو مشر او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې غړي سید یوسف شاه وایي چې په افغانستان کې جنکې له پوهنتونونو څخه د منع کولو وروسته د وفاق المدارس مشر د طالبانو د حکومت چارواکو نه په یو لیک کې د جنکو د تعلیم یقیني کولو غوښتنه کړې ده. خو نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان حکومت دې د شریعت په چوکاټ کې د جنکو لپاره بیلې تعلیمي ادارې جوړې کړي.
اسلام تعلیم پابندی پردکی او جدا غیر پارا کالجونه جوړی نه واستې جوړی وی نو بیا دا غیر تعلیم جایز لري حالات تاسو په غیر باندې سوچوږي او په غیر باندې پابندی ملګوي نو یو سړی کو د مخلوط نظام تعلیم خلاف تا هغه وای چې الکان او جنکې په یو ځای کې تعلیم اخ ممنوع ده.
په پی خبر کې د شیخ زاید اسلامیک سنټر په خانی مشر دوست محمد خان ویل چې د پیغمبر اسلام د کورنۍ مېرمنو د علم لاره د ټولنې خدمت کړې ده نو باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت خپل پریکړه طاقت نه وکړي. نو ماری سیاته کړه چې د جنکو لکانو په یو ځای کې تعلیم ترلاسه کولو خبره تر اوسه د مذهبي عالمانو ترمنځ لانجمنه موضوع ده.
لکه د زنانو د جنکو په تعلیم باندې هیڅ بندیز په تاریخ کې نه راغلی په اسلامي تاریخ کې. بیا د انګریزانو په دور کې چې برصغیر پاک هند یعنی د سیمه ته پاکستان ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش دغه مسلمانانو سیما چې دا نو پدې کې د سی او جباو نشل جوړ شو چې زنه بالکل دا یعنی قرآن پاک تعلیم تا او دا جن اسلامی یا دینی مسائل و تعلیم تا مرتکز کرے مخصوص کرے او دنیوی تعلیم چې دا زنه او د پاره ضروری نه دی. خو بیا وخت تر دو سره الحمدلله چې پاکستان قائم شو نو په پاکستان په قیام نه پس د تعلیم چې کم دی دی کې دا تخصیص نه و چې دا ریزرویشن نه و چې ان سړي به تعلیم مسلې او جن کې نه حاصل وي. خو اوس بیا چې د افغانستان کې کم صورت حال جوړ شو دا خو تاسو ته هم پته ده موږ ته ټول دنیا ته پاره چې افغانۍ معاشره چې کومه ده هغه ارتوډاکس قدامت پسند ده. هلته کې د بادشاهانو په وخت کې هم قدامت پرستی ډېره وه او بیا هلته کې د بادشاهانو په وخت کې چې کوم د ملا صاحبانو د ملایانو صاحبانو کوم گرفت و او ډېر مضبوط و نو د هغې مضبوطۍ د وجې نه اغوری چیرا جیلکو ته بدوم را واجبی تعلیم چا خپل د جون ضروری مسلې یا د دین ضروری مسلې دکی دا کافی دی. خو امان الله خان په دور کې بیا غوی ته دا اندازه لګې دی او تقریبا چیرا د جیلکو ته لپاره هم تعلیم دی ضروری دنیوی تعلیم هم
د دوه سره یوشتم کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته دا هیواد په زیاتره برخو کې لښپګم ټولګي پورته د جیلکو تعلیمي ادارې بند کړل شوې وي. خو په هنتونونو د جیلکو په مخ لاس وو. طالبانو هغه مهال ژمنه کړي وه چې د 2022 کال په پسرلی کې خونسي بیا پرانیسي خو دا کار یې ونه کړ. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د جنکو تعلیم لپاره په یو پلان کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د طالبان د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم غوي د محصلو انجونو پر مخ د پونتونونو دروازې د څو دلایلو لامل تر امر رسانی پوری بندې شوی دي. نمو نوریاس نوری د دینی چارو له پو ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د د پوینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړ زده کړو په برخه کې په پونتونونو کې عملي شوی وای عملي نسول او په دې موده کې مسلو چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا دا د دې دلیل کیدای سي چې د ټولو مسلولو انجونو پر مخ د پونتونو دروازې وتړل سي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی، په خپل داخل د اهل سنت او جماعت کې هم متفاوت دی، او حتمی نه ده چې دا اجتهاد دی غیر اسلامی اجتهاد وی، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال، د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې، هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي، او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پانتونونه او تعلیمي مراکز وتړي، دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته. هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بیناموسوی او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې د شي تخلف وکي، هر څوک کې د شي جرم وکي، دا د چا په اوچل کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو، د مدارسو، د خلاصېدو، عدم خلاصېدو پر لسره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعي او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول. په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو لشان او شریعت سره اړخ نه لګه، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړي دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نن لري ژوند، د شرعي محرم نن لري ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیاری نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر اغله ده رسي، دا که مسلمان وي او که غیر مسلمان وي. جناب وزیر صاحب چې کولای نشي، ته محمد خا هسته پریګ دی چې بل څوک وکي، د تاسو نه به خو وکي. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلیل نشي کېدلی چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پښتنو په ټولنه کې ملما پالنه یو ډیر لرغونی دود ګڼل کېږي. دا د پښتنو په ټولنه کې چې هر ځای خلک اوسېږي، نو ملما ته خوشاله کېږي او د ملما قدر لازم غنی. د مشال ریډي خبريال نجيب لالو خيل هم دې موضوع ته په خصوص کې کتنه کړې.
پا په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې یې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیدلې. قومي مشر امیر بادشاه مشال راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درنه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستان ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. زمونږ ټولنه چې د قومي جوړښت جوړه شوې ده په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکڼو اوسیدونکی قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست ته راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترتی اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک را دایمه نو سکه هتا دی علاقه مند دي چې د خوست خلک را یوه د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړه کړي موږ هغه د خوستولو د میمن نوازی نه د احساس کې کوم توجه ویني.
مختار الدین جلالزوی د یو قومي ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون پلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګری مشر قومي سړایو ملک وو او به هغه څوک چې د مشرونو د قومي خل مخور مسپینګرو ته بو اجرو ترتل دغه به ډیر درنوای کېدل دغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټکالا چاویر کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو او داغه مننوزي ختم نه کوو داغه دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ویر کو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای او ورونه دی او حتمان لی ورور سره ملما راضی.
من شکر دی و ورونه او دی و ورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زای دی من افتخار کو چې دوا در ملمانه د منکور تر راضی او هر یو ورور دغه دوا در ملمنو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رخصتیږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د ملما عزت کوي.
دا واقعیت چې په خوست کې میمنوازی بیخی زیوتا دو زکا چه کاردیر غریب سری تاویرشم خپلا وجرا خپل زی جمع جماعت لری و کارت یو گرلی در کوی اینی پا دیر او یالا تند سر سر سلیمازی که پیشنی دی او کنه دی پیشنی. نو داگا ثبتوی چه دا دی خوست خلکو که داگا دی میمنخانو جوراول علی دا او دی نپیشنگلی پاساس دوی تا سلیمازی رکول او خر او بیت سوتل دا دی میمنوازی خر طریق.
سره لدې چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژۍ پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډیرښت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي. مدني فعال شاهدالله شاهد وایي
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې هلته دومره ضرورتونه نه اوس ضرورتونه زیات دي. هیله موم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستې ټولنه چې د خوښ ډیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه مل مپالنه راشدر شه او نور ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته خو مل مپالنه اوس هم په خوستې ولسونو کې لوړ ځای لري او د مل مپالو خلکو قدر او عزت کیږي.
د ماحولیاتي ماهرونو د هغو نړیوالو رپورټونو حواله ورکوي چې هوایی هر کال 9 میلیونه کسان د ماحولیاتي الودګۍ یا ککړتیا له امله مري. دوی وایي خرابه یا ککړه هوا په جنوبي ایشیا کې هر کال د 2 میلیونو خلکو د وخت څخه د وړاندې د مړینې سبب ګرځي او بیا په اقتصادي ډول هم ژوري منفي اغیز لري. په دې اړه تفصیل شبیر جان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
مشال لیډو سره خبرو کې د ماحولیاتي آلودګۍ پرځد کارکونکو ډاکټر عادل ظریف مشال لیډو ته وایي چې د نړیوال بانک او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورت ښایي چې په نړیوال کچه د ټولو زیات آلودګۍ په سویلي ایشیایي ملکونو کې ده او د هوا نیولتیا هم دلته 40% سیوا ده.
هغه د زموږ فضايي آلودګۍ چې کمه ده دا ټولو کې سیوا ده د ټولو دنیا په مقابله کې او لس خاریا وینو پای کې نه خاریا چې کم ده هغه پولیوټډ دي. دا خبره شوه ده د سب کانټیننت یا د دې بري صغیر بل د ډبلیو ایچ او رپورت دغه سی ویری چې دو تقریبا 10% کسان چې کم دی د ټول مرګونو نه 10% د دې فضائی آلودګی یا د هوا د دې چې کم غدا آلودګی دا د دې بیمارو په سبب مري. نو پاکستان بري صغیر کې بیا لاهور او خاص طور باندې پېښور لاهور دا دواړه چې دي د ټولو کې زیات د فضائی آلودګی یا د هوا سبب دی د بیمارو.
نوموړي زیاته کړه چې دغه نړیوال رپورټونه ښایي چې هر کال نړۍ کې خوشا 9 میلیونه خلق د فضائی آلودګۍ له وجې مري او بیا په جنوبي ایشیا کې 2 میلیونه خلق د وخت نه مخکې د هوا ناولتیا له وجې مري. طبي او د صحت ماهرینو په وینا د آلودګۍ له وجې په انساني صحت د بیلابیلو ناروغو په شکل کې ډیر منفي اغیز غورځېږي چې د مستقله او خطرناکو ناروغو او د هغې نه د مرګونو سبب هم ګرځي. پېښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر سلیم یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
مختلف قسم بیماریانې چې هغې نه مونږ وایو چې د سینې بیماریانې د مرۍ بیماری د سا بیماری چې کوم د مونږ د مای والا بیماری وایو د پېپړو بیماری یا د پېپړو کینسر هم تی کېږي د زړه بیماریانې تی نه کېږي واړه ماشومان د ټیم نه مخکې چې دغه پیدا شي او مړ شي دې وخت د پولوشن ډېر زیات دی زمونږ په اوورال په خېټه کې چې دی بیا هو ټول په زمونږ په دغه باندې پوره په اکنامیک سیستم باندې اثر کوي ځکه چې دا مریض دی نو دا بیماری چې د دمه چند بیا ټول عمر پخه بیماری دا کینسر شو یا دا نورې د زړه بیماریان شلی نو د دې بیا علاج هم ډیر ګران علاج دی نو مستقل علاج مطلب نو د دې سبب پکار دی.
نو موږ وایو چې د صحت سره سره د دې د حکومت او د اولس په اقتصاد هم ډیر منفي اثر وی. د ماحولیات او ماهرینو په وینا پاکستان هغه ملکونه کې دي چې دوی متحده قانون سره په دې اړه ژمنې کړې دي چې 2025 پورې به د نور اهدافو په شمول چاپیریال نه او د هوا نه آلودګي تر ډیره حده ختم کړي. ډاکټر عادل ظریف په وینا حکومت او بیا پاکستان کې د ماحولیات محکمه باید په دې اړه کوټل ګامونه پورته کړي ځکه چې کومې کارخانې دي دغه ډول دلته کې زاړه ګاډي دي د پلاستیکو او د خزلو سیزل د خښتو بټونه وتون کې لوګي قابو کول او بیا خلک په دې پوهه کول چې ماحول پاک ساتل د دوی لپاره او د دوی د صحت لپاره څومره مهم دي. دوی دا هم ویل باید حکومت او عام ولس په غټ مقدار کې ونه بوټي وکړي. د پامل دا چې متحده قانونو صفا او آلودګۍ نه پاک ماحول د هر وګړي بنیادی حق هم ګرځولې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د پېښور پنتون د آرت او ډیزاینینګ څانګې او د افغانستان د کمشنریټ لخوا په شریکه د انزورونو د نندارتون تابع شوی و چې پکې پاکستانی زدهکوونکو د افغانستان د کلتور د نجونو د تعلیم په ګډون پر نورو مسلو په ګوتو جوړ انزورونه نندارې ته وړاندې کړي دي. د نندارتون ګډونوالو مشال رډي ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان مسلې ور په ګوته کړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا دسمبر په 2 پیښور پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوه. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی وو. نندارتون کې شریک د پېښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان مشال ریډیو ته وویل چې د انزورونو یوازنې مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم تیمو هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي دا اغه هغه بیک گراوند او هغه ټول سیټ اپ هغه لوک اپ چې اغه نه لکه داغه پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته دا افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پېښور پوهنتون پاکستانی زدهکوونکو هم خپل انزورونه اخو دیو. د پېښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا رؤوف مشال ریډیو ته وویل چې پټول انزورونه کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړي چې لخپلو انزورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رین سین دی هغه او خی ماشته تراولي او
زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره نن ویزیټرز کې افغاني راغلی ډیر زیات اغي کارو کا تو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن وکړي
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودي شوی وو د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور